احمد شبریم دا ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. د روسیا او تاجکستان ولسمشرانو د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. د روسیې تاسرجن چې تاجکستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په وینا خبر ورکړ چې امام علي رحمان او ولادیمیر پوتین پرون د افغانستان پر روانو حالاتو او پرمختګونو د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه تیره شنبه ادعا کړې وه چې د تخار له خواجغار ولسوالۍ څخه د تاجکستان په خاوره کې یو شمېر اهداف په نقشه کړي دي. د مستندو فلمونو جوړونکې بریتانوي خبریاله ایزابل یونګ وایي طالبانو دی او د دې همکارانو ته ویلي چې له خپل هوټل څخه دې نه راوځي او سمدستي دې له افغانستانه ووځي. میرمن یونګ پر ټویټر همدارس خبر ورکړی چې دوی ته د فلم اخیستو اجازه هم نه ده ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ایزابل یونګ وایي د ښځو د حقونو او امنیتي اندېښنو په اړه له راپور ورکولو وروسته دوی ته له افغانستانه د وتلو امر شوی. میرمن یونګ د هر را سرغړونو تورونه رد کړي او ویلي دي چې د راپورونو د برابرولو او مستندو فلمونو د جوړولو پر مهال تل بې پرې پاتې شوی. سپینه مڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن د سویډن او فنلند سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د امریکا همکاري غواړي. ښاغلی بایډن همدارس د ناټو د پرانیستو دروازو د پالیسۍ او د اروپا د دې دوو هیوادونو له حقونو څخه ملاتړ څرګند کړی دی. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې د اندېښنو په دوام په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده. د یوه هیواد د غړیتوب لپاره د ناټو واړه دېرش غړو هیوادو مثبتو رایو ته اړتیا ده، خو اوس د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې ټلواله کې د سویډن او فنلند د غړیتوب سره مخالفت څرګند کړی دی. د متحده عربي اماراتو د رئیس لمړینې وروسته په دې هیواد کې څلوېښت ورځې عمومي ویر او درې ورځې رخصتي اعلان شوې ده. شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان پرون د درې اویا کلونو په عمر وفات شو. نوموړي په 2014 کال کې مغزي سکته کړې وه او تر اوسه د هیواد د ادارې په مهمو چارو کې ډېره ونډه نه درلوده. د ځینو رسنیو د راپور له مخې تمه ده چې د شیخ خلیفه ځایناستی د هغه کوچنی ورور شیخ محمد بن زاید آل نهیان وي. ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ایران او افغانستان د سرحدي شخړو پر سر خبري پیل شوې. دا به هم په دې خبرونه کې وړاندې واوري چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د روغي جوړې هڅې روانې دي. جیو هیوادو د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو په تړاو اندېښنه ښکاره کړې. نړیوال په دې ارتباط څه کولای شي؟ د چارو شنونکي حفیظه اصولي.
دې ته ضرورت لري چې جهان دی او پیژنې په رسمیت خو دې په رسمیت نه پیژندل د خپل شاو دی.
په کابل کې د بیو زیاتېدو ته خلک اندېښمن دي.
زه یو ښوونکی یم، 2000 افغانۍ معاش لرم، نه پوهېږم چې د دې معاش سره څنګه گزاره وکم.
ورځ په ورځ قیمتونه پورته کېږي.
تر اتمیمو بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام لرو.
په کابل ولایت کې د نوي تعلیمي کال له فعل سره سم یو سلوشل بعض غیر فعال ښوونځي بیرته فعال شوي دي.
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د افغانستان او ایران ترمنځ په سرحد کې د نشټو د کمولو په هدف له ایراني چارواکو سره د مذاکراتو د پیل خبر ورکړی. په تیرو نشتې نه میاشتو کې څو ځلې د طالبانو وسلوالو او ایراني ځواکونو په ګډ سرحد کې نشټې کړې چې وروستۍ نشټې درې اونۍ مخکې د دوغارون په سرحدي سیمه کې وه. دواړو خواوو ټینګار کړی دی چې د راتلونکو نشټو د مخنیوي لپاره به هڅه کوي او هر ستونزه به د خبرو له لارې حل کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت او ایرانی چارواکو پلاو د دوغارون هرات ترمنسیمه او په نورو سرحدي ټکو کې د شویو نشټو د چړنې په هدف د خبرو لمړی پړاو پرون د ایران په سرحدي سیمه تایباد کې پیل کړ. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې په دې مذاکراتو کې د سرحدي کنډکونو لپاره د ځانګړو کسانو د معرفي کولو، د دواړو خواوو ترمنځ د همغږۍ او اړیکو د ټینګولو، په راتلونکي کې د خبرو له لارې د ستونزو د حل او همداراست د دریو نورو غونډو پر جوړولو موافقه وشوه. د طالبانو د حکومت او ایران ترمنځ کړکیچ د روان کال د غویی یا ثور په څلورمه د هرات په اسلام کلا بندر کې د دوړو خو د ځواکونو ترمنځ د نشټې وروسته زیات شو. له دې نشټې وروسته ایران له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړ. اوس د طالبانو حکومت او ایرانی چارواکو ظاهرا ډاډ ورکړی چې په خپلو کې ستونزې به د خبرو له لارې حل کوي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي دي چې په دې خبرو کې د دوی له لوري د وسلوالو ځواکونو د ستر درستیزوال شیر احمد عثماني او د ایران د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز قاسم رضایی ګډون کړی و. ایرانی رسنیو د شاغلی رضایی له قوله راپور ورکړی دی چې وای اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان او ایران ګډ دشمن دی او د دې ډلې له منځه وړل د دواړو هیوادونو ګډ هدف دی. نوموړي د سرحدونو د امنیت په ټینګښ کې د افغانستان او ایران د همکاریو د زیاتېدو پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې دواړه هیوادونه باید د چارو پر سمون او یووالي تمرکز وکړي. د افغانستان او ایران پر پوله د دریو اونیو مخکې نشته ورسته له حقې وشوي چې د ایرانی چارواکو د اید عالم مخی طالبانو غشتل چې په ګډه پوله کې یو سړک ورغوي. ایران او افغانستان 920 کیلومتره اوږده ګډه پوله لري او پر دې پوله لتیرو ټول سیسو راهسي د خلکو او تجارتي مالونو پر قانوني تګ راتک سربیره د انسانانو او مخدره موادو قاچاق هم کیږي.
د طالبان او ایران له اړیکو به د طالبان او پاکستان روابطو ته مخه کړو. د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي دوه کمانډانان په کابل کې حقانی شبکې ته سپارل شوې دي چې د پاکستان د پاوز او ټي ټي پي د خبرو د بریا په صورت کې به خوشی شي. مسلم خان د تروریستي جرایمو په خاطر په اعدام محکوم شوی او محمود خان ته د ورته جرایمو په خاطر د 40 کال بند سزا اورول شوی و. په دې اړه نور تفصيل د احمد تکل پورا پور.
د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي دوه مهم قومندانان په دې هیله په کابل کې واکمنو ته سپارلې دي چې کله دې ډلې سره خبرې بریالۍ شي نو هغوی به خوشي کوي. مسلم خان او محمود خان د ملا فضل الله په مشرۍ په سوات کې د پاکستانی طالبانو لوړپوړي مشران و چې دواړه په 2009 کال کې په دې سیمه کې د پوز د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي وو. له دې پرمختګونو به خبره سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپلو نمونو له ښودلو ډډه کوي. د ازادۍ راډیو مشال څنګه تویل دي چې اوسمهال د پاکستان د پوز یو پلاوی په کابل کدای او د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبرې کوي څو یو جوړ جاړي تورسیږي او اوربند او سول اعلان کړي. داوود خټک چې د مشال رادیو دارا پوری چمتو کړای دی د ټي ټي پی لپاره د مسلم خان او محمود خان د اهمیت په اړه وایي.
مسلم خان په سواد کې د ملا فضل الله په مشرۍ د طالبانو ویاندو په د باندې د یو دیرش کسانو د وژنې تورو په دسمبر 2018 کې د پاکستان یو پوځي عدالت مسلم خان ته د مرګ سزا واورول. دغه سي محمود خان د سواد د طالبانو د شورا مرکزی غړی او د په مذاکراتو کې هم برخه اخستی و او په د باندې د دوو چینایانو د تختونې تورو د غیب په سزا د 40 کال کېد سزا اورول شوې ده.
د پاکستان پوز دروان کال په جنوري میاشت کې افغانستان ته یو جرګه واستوله او په خوست کې د ټي ټي پی لاستازو سره خبرې وکړي. د مشال رادیو د راپور لمخې هغه مهال پاکستانی طالبانو د نورو مسایلو ترڅنګ د خپلو 102 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې و. په دې لیست کې د مسلم خان او محمود خان نمونه هم و. د پاکستان پوز تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي او ازادي رادیو هم د طالبانو د حکومت د خبرګون په ترلاسه کولو بریالي نشوه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د نړۍ د وسترو سیناتي هوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې لښوزو سره د طالبانو د حکومت د چلند په ارتباط اندیشنه شولې او په یو بیان کې د افغان جون او شوزو په وړاندې له نویو محدودیتونو سره مخالفت څرګند کړ. نړیوال څه کولای شي چې طالبان د شزو د بنیادی حقونو درناوی ته وهڅوي؟ په دې اړه احمد تکل د شزو د حقونو له فعال حافظ اصولي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې آیا طالبان به د وو لویو صنعتي وادو د بهرنیو چارو د وزیرانو غشتنې ته غاړه کیشتي.
دی هم دې ته ضرورت لري چې جهان باید دی او پیژنې په رسمیت خوچ دی او پیژنې په هر اړخ کې د دې سره کومکونه کوي. دوی په یوازې توګه ژوند خپل دولت ادامه نه شي ورکولی چې څوک یې ونه پیژني، نو دا هم کافي نه دی. نو موږ د نړیوالو سره دا موږ روزو لرو چې موږ د ښځو څخه حمایت وکړي، او د دې نو دې خو بل څوک چې دی جهاني هغه ځینې حمایت ونه کړي څوک یې حمایت کوي، نو نور هم دې حمایت وکړي او د طالبانو سره وي چې دې حقونه دې ته ورکړي.
نړیواله ټولنه څه کولای شي د دې لپاره چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د یقیني کولو لپاره یو څه وکړي یا یو اقدام وکړي؟
بله، خو دا هسې مجالس چې ستا په دې کې دی باید دا تصمیم ونیسي او طالبان ته ووایي چې تاسو باید د ښځو حقونه ورکړي. دا داسې اوس وخت نه دی چې تاسو د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړئ. د ښځې تحصیل مو واخیستې، د ښځې د اقتصاد دغه سره آدین د دې مکمل آزادي او ښځې په ونه هیڅ نوې آزادي نه لري، نه اقتصادي، نه سیاسي، نه فرهنګي، نه کوم هیڅ نوې آزادي نه. نو دې هو جهان کو د انسان د انسانانو حقوقو څخه دفاع کوي، باید دې مشخص د طالبان سو وړي چې دا باید دې حقونه ورکړي. داخلي دې کولای شي
که نړیواله ټولنه وغوړي چې پر طالبانو فشار راوړي، د فشار کوم وسایل نړیواله ټولنه لري؟
فرزه ته هم مجلسونه چې دې سره نسی او دې ته ووایي چې دې په رسمیت نه پیژندل د خپل فشار دی، باید دا طالبانو ته اخطار ورکړي، ورته ووایي فرزه امریکا کولای شي نور مملکتونه کولای شي چې دې پر دې باندې فشار راوړي، ورته ووایي چې دې حق نه ورکړي.
حفیظه اصولي د جیوه هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون اول مورس په جرمنی کې غونډه لرله. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د یو خصوصي شرکت لخوا به د سرپل ولایت د قشقري ساده تیلو د تصفیه چارې په نشتی راتلونکو کې پیل شي. د دې وزارت وایند اسمت الله برهان ازادي راډیو ته وویل چې د شرکت د دې ساده زیرم قرارداد په یو مساعده کې ترلاسه کړ.
په دغه افر ګشایي کې د نن څخه چې 15 ورځې مخکې تر سره سول د نارت نوبل انرژي د تیلو خامو موادو چې یو افغاني تصفیهوي شرکت دی ګټونکو اعلان سول، او په ډیر نږدې ورځو کې به همدغه تصفیه دی جاري وساتي.
د شغل برهان په وینا لدې څخه د ورځې شاوخوا لسر ټنه او متیل تر لاسه کیږي، او په مساعده کې د یو ټن بیا $1.10 ټاکل شوی دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو په منځني سپد ولس شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري. لا اتمه بجو وروسته د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام نورو چې زابل ته ځانګړي شوی دی. په کابل کې ګڼ کسان د نرخونو له زیاتېدو شکایت لري. دوی وایي چې ځینې کسان معاش نه لري، او کوم کسان چې کم معاشونه لري د دغو نرخونو په مقابل کې د دوی تنخواه ډېرې زیاتې کمې دي، او دوی نشي کولی چې د ژوند بنیادي شیان چې دوی اړتیا ورته لري په دغه معاش باندې واخلي. په دې اړه راپور لرو.
څلور څلوېښت کلن ناصر د یوې دولتي ادارې کارکوونکی دی. هغه چې د یو کسیزې کورنۍ مشري کوي وایي 9500 افغانۍ معاش لري، خو هغه هم په منظم ډول نه ورکول کیږي. د هغه په خبره د میشت په اخر کې حیرانې چې دغه پیسې څه ډول په ډیر شوره زوبي شي ترڅو هغه لمړني مواد پرې وپیری. ناصر په خپل یو معاش سره کولای شي یو 14 کیلو د غوړیو قطۍ، یو 50 کیلو د وړو بوري، او یو 40 کیلو د ورجو بوري پرې وپیری. نو موړی وای یاد ماش یوازې د خوراکي توکو لپاره دی، روغتي او د ژوند نورې برخې یاد وتی. خدای یوازې ناصر نه دی، 15 کلن شکرې هم چې د کابل په خار کې ژوند کوي وای تر اوسه د هود د میشت ماش نه دی اخیستای. اغلی شکریا 8000 افغانۍ ماش لري، او په کابل کې په اوکرایي کور کې ژوند کوي.
زه خوښوم چې هم 1000 افغاني معاش لرم. قیمتونه ډیک شوې دي، مونږ ډیر نگران یو، نه پوهیږم چې د معاش سره څنګه گزاره وکم. خوراک او مواد سربیره کرایه لرو، د بنالو بار پیسې لرو، نه پوهیږم چې څنګه وکم.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د خوراکي توکو بیې یو ځل بیا لوړې شوې او دغه چاره د یو شمیر بیوزلو کورنیو اندېښنې راپورته کړي. اوس یوازې د کابل په ښار کې د 50 کیلو د وړو بورې به 2600 افغانۍ، د 40 کیلو د وریجو بورې به 3000 افغانۍ او د 14 کیلو د غوړو قوتۍ به 3000 افغانۍ ده. خو د کابل ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول خبره کوي. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزی
د کابل خاروالۍ له تیرو دریو میاشتو راهیسې هټیوالو ته نرخ پاڼې ویشلي او ټول اړخونه د دې نرخ پاڼو پر تطبیق مکلف دي. زموږ د کنټرول سایر ټیمونه په ښار کې ګرځي، هیڅوک له دې نرخ پاڼې سرغړونه نشي کولی او که یې وکړي سزا به ورکړل شي.
خو یو شمېر خلک دا کار نمایشي ادبي وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د خوراکي توکو په بیو کې هیڅ تغییر نه دی راغلی.
خبری سات له آزادی رادیو.
ازادي راډیو د سره پورونه پرون تر لاسه کړی وو چې په هرات کې طالبانو امر کړی دی چې د وی کورنۍ غړي هم نشي کولای چې په یو رستورانت کې یو ځای ډوډۍ سره وخوري او یا یو ځای چای سره وچی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت ویاند عاکف مهاجر دا راپورونه رد کړی دي. د څرګندونې سره شریکو.
بسم الله الرحمن الرحیم. پرون راز او نن راز چې رسنۍ د سره پورونه خبرې کړې چې وا کې د هرات ولایت کې د امر معروف وزارت د لوري پرستانتونو کې د یو پامیر په خلکو باندې بندیز لګېدلی چې هغوی هم نشي کولی چې یو ځای خوراک وکړي یا یو ځای چای وڅکي هلته کښېني. دا خبره کاملا بې اساسه ده او غلطه ده. موږ یې په تمام معنا باندې ردوو. نه دا د امر معروف وزارت پالیسي ده او نه د اسلامي امارت پالیسي ده او نه داسې څه ترسره شوي دي، بلکه هیوادوال کولای شي چې په آزادانه توګه باندې د خپل فامیل سره هوټل ته لاړ شي، هلته خوراک وکړي او همداراز چای وڅکي او یا کله خپل فامیل سره بازار ته ځي، هیڅ کوم مشکل موږ نه ورسره لرو. دغه اوازې کاملا بې اساسه او ناسمې دي.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت ویاند عاکف مهاجر.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو او روسي دفاع وزیرانو پر اوکراین د روسي لیرغل وروسته د لومړي ځل لپاره خبري سره کړې دي. روسي د فبروري په 14 پر اوکراین بریټ وکړ. د امریکا دفاع وزارت په بیان کې ویلي دي چې د امریکا دفاع وزیر له خپل روسي سیال سره په اوکراین کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پورا پور کې.
پر اوکراین د روسیې پر یرغل د 2.5 میاشتو له اوښتو وروسته د امریکا او روسیې دفاع وزیرانو پرون د لومړي ځل لپاره پر ټلیفون خبرې وکړې. پنټاګون په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن د دې خبرو پر مهال په اوکراین کې د سمدستي اوربند د ټینګېدو غوښتنه وکړه او پر اهمیت یې ټینګار وکړ. آسټن او سیال یې سرګی شویګو د فبروري په 13 پر اوکراین د روسیې له یرغل شپږ ورځې مخکې خبرې کړې وې. په عین حال کې د جرمني صدر اعظم هم په اوکراین کې د سمدستي اوربند د ټینګېدو غوښتنه کړې. اولف شولتس پرون د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ وکړ چې د اوربند غوښتنو ته غاړه کېږدي.
د روسیې له ولسمشر سره مې نن خبرې وکړې. وضعیت اوس ډېر جدي شوی دی. یوه خبره روښانه ده چې تر اوسه هغه درک چې سوله ممکنه کړي او جګړه پای ته ورسوي نه لیدل کېږي. داسې نه چې روسیا د اوکراین یوه څنډه د پوځي زور په وسیله اشغال کړي او بیا ووایي چې وضعیت ښه شوی دی. که درک او تفاهم وي، د اوکراین او روسیې ترمنځ سوله ممکنه ده.
دا غوښتنې داسې مهال کېږي چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ډلې یا جی او د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي دي چې په ګډه به د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین ملاتړ وکړي. له بلې خوا اوکراینی چارواکو ویلي دي چې د سیورسکي دونیتس په سمندرګي کې د روسیې یو بل تیری شنډ کړی دی. د اوکراین دفاع وزارت هم دراز پرون په یو بیان کې د روسیې د ویجاړو شویو پوځي وسایتو عکسونه هم خپره کړي دي.
په همدې حال کې د برتانیا دفاع وزارت د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ تایید کړی چې د اوکراین په جګړه کې اوس د روسیې زر سرتیری وژل شوې دي. د خبري اژانسونو د راپورونو لمخه روسی چارواکو هڅې پیل کړې دي چې د خپلو حملو لمن د اوکراین ختیځ او جنوب ته وغځوي، څو په نتیجه کې له تورې بهیرې څخه د اوکراین لاس لنډ کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې د دفاع وزیرانو د خبرو په اړه مو راپور اوریده. دوی دواړو روس تر دې چې روسیې پر اوکراین حمله پیل کړې ده د لومړي ځل لپاره خبرې سره وکړې، او امریکا پر روسیې شخ وکړ چې په اوکراین کې سمدستي جګړه بند کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم سلامونه میو منی. د پکتیا په ډنډې پټانو ولسوالۍ کې د قومي مشرانو د وی پریکړي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د اندیشنې په باب راپورونه لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما وایي په دې هیواد کې د زیاتېدونکو تاوتریخوالي د دوام او د مشارکت نشتون په اړه د وروستیو تګلارو له امله ژوره اندېښنه لري. یونما وایي له طالبانو سره به خپلو خبرو ته دوام ورکوي څو د افغانانو په تېره بیا د میلیونونو خلکو چې له بېوزلۍ سره لاسو ګرېوان دي ملاتړ وکړی شي. له بلې خوا طالبان وایي د اوسني کړکېچ د وتلو په هڅو کې دي او د خلکو د ژوند د شکولو لپاره په خپل ژمنه ولاړ دي. نور حال د فیروزی عزیزی په دې راپور کې سره اورو.
د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه د نړیوالو د اندېښنو او غبرګونونو په دوام تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما ویلي چې د طالبانو وروستیو کړنو او په دغه هیواد کې روان اقتصادي ناورین په ژوره توګه اندېښمن کړی دي. د یونما پر ټویټر پاڼه په یو ټویټ کې راغلی، یونما د پراخ ګډون د دوام نشټوالي او د وروستي کړکېچ د زیاتوالي لامل ژور اندېښنه لري. له دې سره سره یونما بل طالبانو سره خپل خبرو ته دوام ورکړي څو د افغانانو په ځنګړې توګه د میلیونونو خلکو سره چې له بېوزلۍ سره مخامخ دي ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له رهبرۍ سره په افغانستان کې د یونما مشر دیبورا لاینز په لیدو کتو کې پر دوی غږ کړی چې زر تر زره دې منځنۍ ښوونځیو ته د نجونو د ورتګ بندیز لري کړي، هغه څه چې لشپګم ټولګي پورته ځینې انجونې زده کوونکي هم له طالبانو غواړي. یونما په یو ټویټ کې لیکلي، د معتبرو لوبغاړو په توګه د طالبانو سره د ښکېلتیا نړیواله ټولنه له دوی غواړي چې د ټولو انجونو ښوونځیو ته د ستنېدو ژمنې پوره کړي او دا د یقیني کړي چې ښځې کولای سي کار وکړي، بنسټیزو خدماتو ته لاسرسی ولري او پرته له کوم خنډ څخه آزاد حرکت وکړي. د یونما تر څنګ د تیر جمهوري نظام د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم تازه نن جمعه د می میاشتې په دیارلسما په یو ټویټ کې ویلي چې بشري ضد سیاستونه ځپل او د ښځو او انجونو پر وړاندې د بندیزونو زیاتېدل به د هیواد د لا منځوي کېدو، د قومي لانجو د زیاتېدو او افغانستان به د کورنیو جګړو په لور روان کړي. خو طالبان وایي د وسنی کړکېچ د وتلو په هڅه کې دي او د خلکو د ژوند ښه کولو او ښځو حقونو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بحران ان شاء الله ووزي اقتصادي وضعیت به د خلکو ژوند ښه سي او د دې لپاره زموږ ژمنتیا موجوده ده او پلانونه هم ان شاء الله شتون لري.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې سوي، ګڼ شمېر خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او پر ښځو او نجونو بېلابېل بندیزونه او محدودیتونه وضع سوي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو د ښځو د ولور په اړه یو نوې پریکړه کړې ده. قومي مشرانو له ولور پرته نور ټول وسایل چې په خوا په خلکو کې دود ول منع کړي او ویلي دي تر دې وروسته به نوې ته به ټول توکي له همدې پیسو اخیستل کیږي.
ځای چارواکو د دې پریکړې هرکلی کړی او ویلی دی چې څارنه به هم کوي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
په پکتیا کې د سمکنۍ وروسته د ډنډ پټان ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم په یوه قومي جرګه کې د ښځو ولور 400,000 افغانۍ وټاکه. قومی مشرانو او د جرګې ګډونوالو د دې ولسوالۍ لی اوسیدونکو وغوښتل چې د دې ځای د خلکو کمزوري اقتصادي حالت ته په کتو دي په دې پریکړه عمل وکړي. د ډنډ پټان ولسوالۍ د ځاځي آباد کلی اوسیدونکي عقل خان آزادۍ راډیو ته وویل چارواکي او قومي مخور په دې سره موافق شول چې د لوړ ولور مخ ونیسي.
موږ ځوانان مطلب په خارج کې به مزدوري کوله لاس کوله ته کوله هغه به هلته ډېر ظلم ورسره کېدو. مقصد ځنه به مړه شوله د کبانو خوراک به شوه او شکر الحمدلله قومي سپینګیرو دا پریکړه وکړه چې د پیغلې به 400,000 افغانۍ ولور وي او د کونډې به 200,000 افغانۍ ولور وي او په بنه ورکول به 400,000 افغانۍ ورول وي. باید ټول خلک دغه پریکړه عملي کړي ځکه چې موږ خلک یو لسی دا ډېر بیچاره او غریب خلک دي.
د ډنډ پټان د مټواخ کلی اوسیدونکي حاجی ملنګ وایي دا قومي پریکړه په سوله شوې ده او ټول ورباندې راضي دي. کچا ورڅخه سرغړونه وکړه مجازات به ورکول کیږي او هم به جریمه کیږي.
د موږ ټول کومونه ولسونه کېنستا و سراتی ولسوالی دا نرخ موږ وټړه دا مجبه پکړ دو خبر هم پکړې دو د منطقې ته مو در سوالای دا د موږ خپل توحید جبه مو در اقامو دو د پسلام یک په سولخه وکړه په شریعت مو ته کړی سولخه داس دو لکه یو شریعت په سلا چکسه په دانی موږ معافی کی یو سره جوړ یو خبر هم کړ دو کچا دوباره دویم کور وکای دا بوبندکیږي جریمه بو تر خوځه کیږي.
د ډنډ پټان ولسوالی یو چارواکی مولا احسان الله مصطفی وای پرې کړه داس وشو چې د ولور پرته نور اضافي غختونه باندې وی
د ماما کبابم نوی د تر کبابم نوی د برخه ورول دابم نوی خواړه او بدابم نوی نور ناور ریواجونه دا به هم نوی سرزر او سپینزر دا به هم نوی دا ټول په دی ولور کې وشول. پیغله ک په بدل ورکول کیږي او ک په دنیا خو مهر به 400,000 افغانۍ وي او ک چیرته چا یا خور یا لور یا مسی د 400,000 افغانۍ نه پورته ورکړه امارات دوی سره خپل قانوني چلن کوي.
لدی قومي پریکړه مخکې د کوچنی اختر په لومړی ورځ د سمکنۍ ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم د ولور د کمولو پریکړه کړې و.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای سي.
ورستیو بدلونونو د قرقل پوستو کې صنعت له سقوط سره مخامخ کړي. یو بیلګه د کابل د اندرابیانو ورته دغه ورچې په خوپه کې د قرقل د خرسلاو ترسلو زیات پلورنځیو او سشمیر 15 ترکټیټ شوی دی. له بلې خوا د قرقل پوستو کې صادرونکي وایي هغه صادرات چې په کال کې 2,000,000 پوستو کو ته رسیده شمیر اوس 3,000 ته راټیټ شوی دی. قرقل په خو د افغانستان د مالدارو او سوداګرو لپاره د عاید یو مهمه سرچینه ګڼل کیږي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په کابل ښار کې د اندرابي واټ هغه ځای چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو پلورلو هټيګانې په کښته خوشمیره په نشټ حساب دی. دغه سیمه چې په همدینو مشهور ده څو هټيګانو ته د راپور جوړولو لپاره لاړم. او یا کلن حبیب الله لتیرو 500 کلونو راهیسې د قرقل پوستکي ګنډي. نو موږ وی دا سیورز به وی چې د ډیر کار لامل به اند سرګرول ته نوزګاری ده خو وس لزیات وزګارتیا ستړی شوی دی.
زموږ بازارونه خو د روزي په میاش کې به مو ترنیمو شپو کار کاوه خو وس کار نشته. په خاطر ته وسل شل دکانونه وو خو وس یوازې 15 پاتې دي.
حبیب الله وی ډیر د قرقل مسلکان خپل برخه ته تغیر ورکړی او لامل هم د خه بازار نشتون دی. شیرغه بیا بل هغه څوک دی چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو کاری پریخی او وس جامو پلورلو دکان لري.
څوک هغه مان هم نشته او کڅوک اقتصادونه هم زیدي څوک پیسې هم نه لري. هغه شبکان چې هغه ستو لاړه دا اوس بیچاره خلک پاتې ټول ډوډۍ پسې ورک دی او هغه شان څوک به واخلي.
په کابل کې د اندرابي وارد سینې پلورون کې وای یو وخت به د قرقل پوستکي څخه د جوړ شوی خولې به شاوخوا 3,000 افغانۍ یو ترسیده خو وستغه خولی تر 2,000 افغانۍ پورې هم نه پلورل کیږي. لدی ورها خو د قرقل پوستکي بازار له افغانستان نه بهر هم تر ډیره کمرنګ شوی. په بلخ کې د قرقل پوستکي او صادرونکو صدیق الله مرادی د دې حالت لاملونه داسې بیانوي.
د قرقل د پوستکي صادرات اوس ډیر کم شوی. په خو باز موږ د صادراتو کې 1,000,000 پوستکو ته رسیدل او موږ اروپا ته هم صادرات نشو کولای.
خان شیرین سروریان بیا بل هغه صادرونکو دی چې بهر ته د قرقل پوستکي صادروي. نوموړي د دغه برخې د بازار کمرنګ کېدل سیاسي تاهولات په ګوته کوي.
له هغه ورسره چې د اشرف غنی او عبد الله عبدالله ترمنز ناندروی راپور تشوي له هغه ورسره زموږ بازارونه خراب شول او ټول د خرابې په حال کې او سم بازار نه لرو.
اوس مهال په افغاني بازارونو کې د یو قرقل پوستکی به 1500 افغانۍ ده. هغه پوستکی چې په خو به زرګون افغانۍ قیمت درلود د صدرونکو په باور همدا لامل دی چې یو شمیر مالداران د قرقل پوستکی په ځای خپل مال ساتي تر څو لوغه خې 2 روپۍ ترلاسه کړي. د قرقل ځینې کارونکي وایي داسې وتر هبه جوړ شي چې دغه صنعت د سقوط مخه ونیول شي. قرقل دی وری هغه بچی ته ویل کیږي چې له تولد وروسته وړاندې لدی چې مور یې بوی او یا هم وڅړي حلالېږي او کله هم داسې کیږي چې د مور لګیډې راوستل کیږي او قصابان دې لپاره چې د پوستکي ګولان او یا هم کولای خراب نشي دیوري له تنه جدا کوي.
دا زجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو چې زابل ته ځان کړی شوی دی. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخ کړو خبرونه د روسیا او تاجکستان ولسمشرانو د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د روسیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. د روسیې تاسوژن چې تاجکستان د جمهوریت ریاست د مطبوعاتي دفتر په وینا خبر ورکړ چې امام علي رحمان او ولادیمیر پوتین پرون د افغانستان پر روانو حالاتو او پرمختګونو د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه تیر شنبه ادعا کړې وه چې د تخار له خواجهغار ولسوالۍ څخه د تاجکستان په خاوره کې یو شمېر اهداف په نقشه کړي دي. د مستندو فلمونو جوړونکې بریتانوي خبریاله ایزابل یونګ وی طالبانو دی او د دې همکارانو ته ویلي چې له خپل هوټل څخه دی نه راوځي او سمدستي دی له افغانستان ووځي. میرمن یونګ پر ټویټر هم درس خبر ورکړی چې دوی ته د فلم اخیستو اجازه هم نه ده ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو ایزابل یونګ وی د ښځو د حقونو او امنیتي اندېښنو په اړه راپور ورکولو وروسته دوی ته له افغانستانه د وتلو امر شوی. میرمن یونګ د هر را سر غړونو تورونه رد کړي او ویلي دي چې د راپورونو د برابرولو او مستندو فلمونو د جوړولو پر مهال تل بې پرې پات شوې. سپینه مڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن د سویډن او فنلند سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د امریکا همکاري غواړي. ښاغلی بایډن همدارس د ناټو د پرانیستو دروازو د پالیسۍ او د اروپا د دې دوو هیوادونو له حقونو څخه ملاتړ څرګند کړی دی. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې د اندیشنو په دوام په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده. د یو هیواد د غړیتوب لپاره د ناټو واړه دیش غړو هیوادو مثبت رایه ته اړتیا ده، خو اوس د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې ټلواله کې د سویډن او فنلند د غړیتوب سره مخالفت څرګند کړی دی. د متحده عربی اماراتو د رئیس لمړینې وروسته په دې هیواد کې څلوېښت ورځې عمومي ویر او درې ورځې رخصتي اعلان شوې ده. شیخ خلیفہ بن زید آل نهیان پرون د دریاو یا کلونو په عمر وفات شو. نوموړی په 2014 کال کې مغزی ساکته کړې و او تر اوسه د هیواد د ادارې په مهمو چارو کې ډېره ونډه نه درلوده. د ځینو رسنیو د راپور له مخې تمه ده چې د شیخ خلیفہ ځای ناستی د هغه کوچنی ورور شیخ محمد بن زید آل نهیان وي.
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو، زما اسمت څاروان سلامونه ومني. د خبرونه چې زابل ته ځانګړې ده د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. زابل د کندهار، غزنی، اورسګان او پکتیکا ولایتونو ترمنځ پروت دی. دا ولایت له بلوچستان ایالت سره هم پوله لري. زابل ولایت 1,333 کیلومتر مربع مساحت لري او په پنځو کې دوه برخې خاورې غرونو پوښلې یا غرنۍ ده. د زابل مرکز کلات شار دی. ارغندا، بټغر، دایچوپان، کاکړ، میزان، نوبهار، شاجوی، ترنک او جلدک او همدار شینکی ولسوالۍ دي. زابل د کابل کندهار په لوی لار پروت دی. د زابل د خلکو په ستونزو کې چې پخوا په دې خبرونه کې اوریدونکو یادونه کړي، د لارو خرابوالی، د کښتونو لپاره د اوبو کموالی او د میوو لپاره د بازار نشټوالی دی. په دغه ولایت کې چې د افغانستان یو له ډیرو وروسته پاتې ولایتونو څخه دی، د نورو ولایتونو په پرتله د تعلیم سویه ټیټه ده. روغتیایي کلینیکونه کم دي او ډیر خلک په چیرې بیا ځوانان بیروزګاره دي. په دې خبرونه کې لخپلو درنو ملمنو سره د زابل پر ستونزو او د هغو پر حلارو خبری کو. مولوی صاحب رحمت الله حماد نیازی د زابل د اطلاعات او فرهنګ رئیس دی، همدارس د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې غړی او ژورنالیست عصمت الله عمری. لومړی مولوی صاحب نیازی، په تعلیم به خبری وکړو، ځکه چې په زابل کې د نورو ولایتونو په پرتله تعلیمي وضعیت ښه نه دی. د طالبانو حکومت دې برخې ته تر اوسه پورې څومره توجه کړې؟ آیا کوم نوی ښوونځی جوړ کړی؟
د زابل ولایت د پوهنې په برخه کې وروسته پاتې ولایت دی. رښتیا هم خو د اسلامي امارت ته راتګ زه وروسته الحمدلله د معارف ریاست په دې برخه کې خورا د پام وړ گشتور او خوندور کارونه کړی دي، چې د خبرونې په روانو شګو کې به هم یادونه وکړو. د بل پلان رټو کوی چې په زابل ولایت کې د نوي تعلیمي کال له فعل سره سم یو سلوشل بابا غیر فعال ښوونځي بیرته فعال شوي دي. البته د یونیسف په موسسې د همکارۍ په مرسته، د هغوی په همکاري او مرسته باندې شپېته بابا نور ښوونځي هم فعال شوي دي. د دې ترڅنګ د سکونه دیني مدرسې هم فعالې شوي دي، او تقریبا 300 بابا د محلي زده کړو ټولګي ایجاد شوي دي په مختلفو ولسوالیو کې او په مرکز کې، چې له امله زرګونو تنو زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. تر دې پورې چې فتح د زابل ولایت په مرکزي زندان کې لا هم سلګونو بندیانو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. بل پلو د یونیسف مؤسسه په همکارۍ باندې نظر از د کوونکو ته د ژمنه جامو مرسته شوې. همداسې زابل سیوري کې د بولان ښوونځي ترمیم شوی دی، ښوونځی ترمیم شوی دی، او ګټه اخیستنې ترسره شوی دی.
د ښوونکو مشکل هم حل شوی دی، ځکه چې په دې برخه کې له پخوا هم مشکل و. حکومت ډېره بودیجه نه درلوده د معاشونو لپاره.
بله، د ښوونکو معاشونه سي ځینې معاشونه یونیسف ورکوي او ځینې خپله حکومت ورکوي. د یونیسف په مالي ملاتړ د پوهنې ریاست په هلو ځلو 850 ښوونځیو ته
شاغلی عمری، تاسې د مولوی صاحب نیازی خبری واوریدی چې ډیر ښوونځي غیر فعال ښوونځي فعال کړی دي. تاسې د یو ژورنالیست پیسې وایست، څومره ښوونځي واقعا فعال شوي دي؟
د تعلیمي بهیر په اړه که څه هم د زابل په ولایت کې تعلیمي بهیر په برخه کې د تیر شلو کلونو راهیسې ستونزې موجودې وي، چې یو غټه برخه ستونزه د ښوونکو د کمښت ستونزه وه. بل په دغه وخت د حالاتو تقاضا و چې امنیتي شرایط برابر نه وو. په لرې پرتو سیمو کې په ولسوالیو کې مر ښوونځي ډېر کم ښوونځي فعال لرل. حتی داسې وخت هم و چې څلور پنځه ولسوالیو کې مر لیسې عالي لیسې نه لرلې. ولې د امنیتي حالت د تحول پر اتاق سره د ښوونځیو بهیر د ښوونځیو وضعیت په زابل کې ښه شوی ده. تر هغه ځله رایت سره تر هغه موافق یم، خو متاسفانه چې لا هم ستونزې شته په دې برخه کې د ښوونکو د کمر ستونزه ده چې تاسو خپل پوښتنه کې مطرح کړه. اوس هم په کافي اندازه ښوونکي نشته. د په مرکز کې هم ځینې ښوونځي شته چې تشکیل لري، رسمي تشکیل لا هم بشپړ نه ده، ځکه دا داسې پروسه لري چې د مخکې چې کوم ستمر جوړ شوی د کانکور د لارې څخه ازموینه اخیستل کېږي، او د کانکور ازموینې وروسته رسمي ښوونکي په دندو ګمارل کېږي تر څو د هغوی د شرماشاتو تیمرایل هم وسي او هغوی رسمي چوکاټ ته داخل شي. د ښوونځیو په برخه کې په ځینو ولسوالیو کې نوي ښوونځي پرانیستل شوي دي، او زده کوونکي هغو ته ورځي. هغه ولسوالیو کې د بېلګې په ډول ولسوالۍ مریادولی سو، په شینکي ولسوالۍ کې، په ارغنداب کې ځینې ښوونځي پرانیستل شوي دي. دقیق کار کامل ما سره نشته چې د پوهنې ریاست سره وي، خو دغه ښوونځي چې پرانیستل شوي دي دوی هم اوس هم د نه یوازې د ښوونکو د کمښت له ستونزو سره مخ دي، بلکې ځینو ساحو کې د کرتاسي او کتابونو ستونزه ده، د تعمیراتو ستونزه ده. ځینې د تېر نظام په وروستیو کې د اقرا برنامې له لارې ځینې ښوونځي جوړېدو، د هغوی د تعمیراتو کارونه روان وو، خو بیا هم په هغه اندازه چې اړتیا ده په زابل کې ډېر ښوونځي ملا هم تر اوسه پورې خپلې ودانۍ نه لري، او زده کوونکي په اصطلاح سیوري ته یا په عام ډاګ باندې زده کړې کوي، درس وایي. نو په دغه برخه کې او د ښوونکو د کمر ستونزه په دې شک نشته. د ډېر ښوونځي چې دي لا هم ښوونځي نه لري، ځینو ولسوالیو کې بیا مسلکي ښوونکي نشته دا چې یعنی علمي کچې دومره نه ده. دا ستونزه له وخت څخه موجوده ده. زه هیله مند یم چې په دغه برخه کې اسلامي امارت یا حاکم نظام ډېره توجه وکړي زده کړو بهیر ته، د ښوونکو د ګمارنې بهیر ته، او دغه پروسه چې صلاحیت یې اوس په مرکز پورې مربوط ده، د مرکز کانکور له لارې به اقتدام کېږي. زه وایم چې د پروسه دا اوس لپاره اسانه شي، ځکه د امتحان یا ازموینې اخیستنه او د ګټه نوملیکنه دا ډېر کافي اندازه وخت نیسي، او نوي ښوونکي چې ګمارل شوي دي، نوي ښوونځي چې پرانیستل شوي دي، هغوی دې ته عاجل اړتیا لري چې هلته د زده کړو دپاره د هغوی وګمارل شي. نو په دغه برخه کې څه ناڅه ستونزې شته، یا په تېرو کې موږ ځینې داسې کورسونه هم لرل د پوهنې ریاست له لورې چې موږ لیدلي دي چې هغه په ولسوالیو کې مساجد او ملا امامانو ته بدن ورکول شوی، یا هم له مسجد څخه هم د ټولګي یا د ښوونځي کار اخیستل کېده، یا ځینې کورسونه په محلو یا سیمو کې په بدون د دې نه چې هغه ځای او ساحه ورته مشخصه شي د لوستو کسانو له لورې د پوهنې ریاست یوه برنامه درلوده، نو چې هغه هم تر حد پورې موثره وه. دا چې اوس ولسوالیو ته د ښوونکو تګ هم اسانه شوی، د ښوونکي هم زړه ښه کوي، مسلکي کسان او موږ ډېر علمي قدرونه هم لرو، ډېر فارغین هم لرو چې د پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي، د لیسانس په کچه، د ماسټرۍ په کچه. او یو ښه خبر دا ده چې سږ کال موږ خپله د زابل د لوړو زده کړو موسسې څخه د ښوونې او روزنې پوهنځي څخه فارغین لرل. نو زما هیله دا ده چې د دوی په ګمارنه کې پاملرنه وشي، او هغه ښوونځي چې حاکم نظام یا اسلامي امارت اوس فعال کړي دي، زما هیله له دوی څخه دا ده چې د دوی د زده کړو د کیفیت په بهتروالي باندې کار وشي. موضوع چې په تېره نظام کې پروسه کې متاسفانه چې د حالت خرابوالي د وجې چې ځینو ولسوالیو کې ښوونځي نه و فعاله، تشکیل مرکز ته انتقال شوی د عمر د ولسوالیو د ښوونکو د سلګونو ښوونکو تشکیل مرکز ته انتقال شوی او تشکیل کم شوی ده.
مولوی صاحب څه وایي تاسو د عمری صاحب د خبرو په ارتباط؟ حسین د تشکیل یادونه وکړه چې مرکز ته انتقال شوی دی، او دا لازمه ده چې یو انډول وي کنه، څنګه چې مرکز ته توجه کیږي ولسوالیو کلیو ته هم پام وشي. مهرباني نظر مو څه دی؟
بالکل مهمه ده. مرکز دغه رسیدګي ولسوالیو دغه رسیدګي مرکز ته نشي کېدلی، په خوا کده چې ولې چې امنیتي حالات خراب ولې د دې ښوونکو تشکیل مرکز تر کړی وي، حالات ان شاء الله برابر دي. نو د پوهنې ریاست په ټول کې د زابل ولایت د ټولو حکومتي چارواکو کار ده او هڅه ده چې ټولو لورو پرتو سیمو ته ولسوالیو ته د زده کړو د بهیر وغځي، هغوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي، او ان شاء الله ډېرې جدي هڅې کړي خدای کول په نږدې وختو کې به دا ستونزه حل شي.
مولوی صاحب، یو بل موضوع چې دا هم په زابل کې ډېره مهمه ده، هغه د اوبو د کموالي ستونزه ده، او ویل کېږي چې سږ کال په همدغه حوزه کې وچکالي وه. تیره اونۍ مو د اروزګان په اړه خبرونه لرله، هلته هم دا شکایت و چې ورښتونه کم شوي دي. قسم په وروستیو کې بارانونه وشول، ځینې ځایونه یې سیلونه هم راوستل، خو دومره ګټه یې نه ده کړې. په زابل کې وضعیت څنګه دی له دې نظره؟
زابل تجارت باندې ولاړ ولایت دی، د دې ځای خلک اکثر لکښت تجارت سره کار کوي، نو رښتیا مشکلې بالکل ډېر زیاته ده. دا ولایت مشکلې ځپلې دی، نو خلک یې ډېر مشکلې ځپلې دي. کوم بارانونه چې شي هغه د اوبو په برخه کې کافي نه دي، په ډېرو سیمو کې مشکلې له وجې څخه د زراعت ډېر کمزوری شوی دی، چې ولسونه رښتیا هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. خو د زراعت ریاست په دې برخه کې خپلې مرستې ان شاء الله نه دي سپمولي. زراعت ریاست د یونین مسیح له لورې څلور سوه اته پنځوس مالدارانو ته د حیواناتو توکي ورکړي دي، او دغسې د زراعت ریاست د ترکیې هېواد د لوستل شوي زرګونه مېوه لرونکي نیالګي په باغدارانو ته ویشلي دي. همداراز د زراعت ریاست له لورې د دوه زره کوچیانو او ځایي مالدارانو ته، چونکې دا خو ښکاره خبره ده چې وچکالی پر د کوچانو پر مالداری باندې هم اثرات پرې راسي، نو د ریاست ریاست له لورې د دوه زره کوچانو کورنیو سره د حیواناتو لپاره خوراکي توکي ورکړل شوي دي. د زراعت ریاست په دغه برخه کې تقریبا خپله ټوله هڅه کړې ده، د پنځه دېرشو میلیونو عوایدې راټول کړې دي په دې مده کې، او په ټوله کې د زراعت ریاست خپله هڅه کړې ده چې د وچکالۍ ځپلو سره مرسته وکړي. دغسې نور ریاستونه چې دي لکه د حوادث ریاست، دا هم د وچکالۍ ځپلو سره خپلې مرستې کړي دي، خو دا هم دا کافي نه دي. رښتیا هم دې برخه کې د خلک له وچکالۍ څخه ډېر شکایت کوي، او دا ولایت چې دی رښتیا هم له وچکالۍ ډېر ځپلی دی. نو که بارانونه ونه شي لکه څنګه چې اوس روانه ده، نو وچکالۍ به نور هم دا خلک وځپي.
مولوی صاحب لومړی تاسو ته درځو، همدر صاحب پوښتنه هم له تاسو څخه و چې که یو څوک غواړي چې کتاب چاپ کړي، ستاسو ریاست څومره دې ته بودیجه لري چې د خلکو کتابونه چاپ کړي؟
بله، د وزارت له طرفه خو مشته د کتاب د عامو خلکو د کتابونو د چاپ په برخه کې کومه ځانګړې بودیجه نه ده راکړل شوې. خو بیا هم څوک کوم لیکوال کوم شاعر کار کړی کتاب جوړ کړی زحمت یې کړلی، زخم مرسته وغواړي، نو انشاءالله د وړاندیز له لارې وزارت څخه هم مرسته ورته اخیستلی شو. دلته چې شته مطبعې دي په مرکز کې دي، هغوی ته خواهش کولی شو ځینې چې تخفیف ورسره وکړي، یا خپله د ریاست له طرفه هم چې هغو سره مرسته کولی شي. نو پاتې شولو تاسو د ریاست اړوند وویل، ریاست خو د کتاب نه لري. معلومه خبره ده چې په ریاستونو کې مجلې یا جریدې چاپېږي. زابل ولایت هم، د زابل ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست هم د نورو ریاستونو په څېر یوه جریده لري چې د سروار جریدې په نوم باندې یا چاپېږي، پنځلس ورځنۍ جریده ده. د کتابونو د چاپ ته مهم تکال دی چې انشاءالله کتابونه به چاپو، خو تر اوسه پورې مو دا په کار باندې فعل کړی دی.
محمد اکبر ته هم که جواب وایست د پښتنم له تاسو څخه ده چې دی وایي چې په زابل کې تریاک ښکاره خرڅیږي.
نه محمد اکبر، کوم خبرې چې دا ادامات سمه نه ښکاریږي، خو کدی هم داسې دي د امنیتي کسانو سره غذای وه مطلب
او مری صاحب تاسو ته درځم، د روغتیا په برخه کې هم په زابل کې شکایتونه کیږي، داسې شکایتونه مشتم راغلي دي په پیغامونه شته دي اوریدونکو چې کلینیکونه نسبت نورو ولایتونو ته په زابل کې کم دي، او هغه چې دي هغه بیا خلکو ته درمل نه ورکوي.
یو نقطه دغه د تشکیل د پهنې ریاست تشکیل په ارتباط مرکز کابل ته انتقال شوی د تشکیلې، او بل د ښوونځي په ارتباط یو شی چې ما ذهن نه وته متاسفانه چې یوازې په درې ولسوالۍ کې مرشدینه ښوونځي لرو. دغه برخه ته که توجه وسي چې دغه ډېره ستونزه ده، او په تو پاتې ولسوالۍ کې موږ هېڅ مرشدینه زده کوونکو لپاره ښوونځی نه لرو. د عامې روغتیا په برخه کې سروان صاحب که څه هم چېرته چې کار یې هلته به خامخا طبیعي ستونزې په ولسوالۍ کې، یو وخت چې موږ یوازې پنځه کلینیکونه لرل، اوس دغه تعداد دغه څه وخت مخکې معلومات چې دي تقریبا شپېتو یو شپېتو کلینیکونو ته رسېږي. زابل لس ولسوالۍ لري، او دا چې د زابل جوړښت داسې ده، تاسې مخکې ورباندې لنډ خبرې مو کړې چې هغه غرنۍ سیمې هم دي، داسې پاشلې منطقې دي، کله یې نو کلي لري لري پراته دي. دغه اوسني کلینیکونه چې دي دا هم بسنه نه کوي، خو بیا هم د عامې روغتیا په برخه کې خدمات ډېر ښه دي. تر اوسه پورې په مرکز کې هم، په ولسوالۍ کې هم امبولانسونه شته د دوی د انتقال لپاره. کلینیکونه فعال شوي دي تقریبا د شپېتو په شاوخوا کې، او هلته چې دي دغه په ټوله کې کوایي د ډاکترانو شتون د هلته خدمات وړاندې کېږي. خو د دوا په برخه کې ستونزې شته، رښتیا هم موږ هم شکایتونه اورېدلي دي د دوا په برخه کې، د دوا د کمښت په برخه کې. دا چې د عامې روغتیا ریاست له مسلمانانو سره موږ خبرې کړې دي، هغوی وایي چې تر یو حده پورې موږ د هغو مریضانو لپاره چې یوازې کتل کېږي او بستر ته اړتیا نه لري کم اندازه دوا لرو، خو په هغه کچه نه شي کېدلی چې ټوله دوا ورسېږي. د دې یو ستونزې یو لامل زما فکر د زابل د نفوس سم تثبیت نه ده. د زابل نفوس تقریبا د لس لکه په شاوخوا کې نفوس لري، خو ولې زموږ رسمي ارکان چې په د تېر شلو کلونو کې ثبت ده، او کومه ساحمیه چې به د مرکزي حکومت له لورې ورکول کېدله، هغه د دوه لکه اتیا زره تنو په سهم باندې دوا هم ورکول کېدله، نور امکانات هم چې وو که پروژې او پروګرامونه هم وو.
مولوي صاحب، د نفوسو مسله ډېره مهمه ده، لکه څنګه چې عمري صاحب وویل ډېر کم ثبت شوی دی، او د دوی په وینا نفوس دومره زیات دی. په دې برخه کې تاسو له مرکزي حکومت سره خبرې نه کوئ چې بیا کتنه وکړي، او د زابل اصلي نفوس تثبیت کړي او معلوم کړي، او په هغه اساس سهمیه ورکړي؟
اړینه ده، لکه څنګه چې عمري صاحب وویل، پخوا خو د حکومت لاسرسی ولسوالیو ته مرکز اوري خواته تقریبا وډیر له سالې تر اساسه نو له مستشمیرن یا د نفوس کومه د واسه دی لیکلي د لزان سره یا سبسکری دی نو هغه رښتیا هم ناقص دی نو په دې برخه کې به ان شاء الله د مسؤلینو سره دغه خبره شریک کړو له مرکزي حکومت څخه به وغواړو چې زموږ د ولایت سرشمیرنه له سره وکړي او دې ولایت د خلکو د سرشمیرنې په حساب باندې او د هغوی د اړتیا په برابر باندې په هره برخه کې هغه اړتیا ورشان ورته ویلی شي.
یو شاید اسانه لارې دا هم وي چې الکترونیکی تذکره ډیرو خلکو ته ورکړي، په دې برخه کې کار زیات کړي، دفترونه زیات کړي چې ډیر خلک تذکره ترلاسه کړي، په دې شکل به د ولایت اصلي نفوس معلوم شي.
د الکترونیکی تذکرو ویش خو په ډیر ګړندی شکل روان دی. د زموږ ریاست په څنګ کې د الکترونیکی تذکرو ریاست ته دومره بیروبار باندې شي ویښه د منلو نه وي.
دا بیروبار ځکه دا چې دا ډول مرکزونه کم دي، کم مرکزونه زیات کینو ډیر خلک به تذکری واخلي، ډیر به تشویق سي. او ځکه وګورم چې په مرکز باندې ډیر زیات بیروبار ده، نو بیا هم زه وس دی پاتې وی بیا به بل وخت جوړوم نه جوړوم.
مرکزونه کم دي خو لیکن دا یو مرکز څه فعالیت کوي، څه ګرنده فعالیت کوي، څه مراجعه چې دي، چې دا ورځ مراجعه تر دې تقریبا دا ټول خلاصي دا سټي د خپل بایومټریکي.
عمر صاحب، په تیرو خبرونو کې وویل شول چې د کابل کندهار په سړک باندې کار کیږي، تاسو څومره کار وینئ، څومره سرعت شته او کومې لارې ډېرې خرابې دي؟
بله سروان صاحب، رښتیا هم ډېر غټ او جدي سنځ چې دا د لوی لارو خرابوالی ده چې په تیرو شلو کلونو کې د یوې خوا د کیفیت د فعالې بلې خوا د مین چاودنو او نورو داسې ورته پیښو له کبله لارې ډېرې تخریب شوي دي، عمومي پلونه تخریب شوي دي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا ستونزې نه یوازې په دې کې چې عام خلکو ته سرکوټه جوړ کړی دی یا د موټر چلوونکو ته، بلکې د سیمې اوسېدونکو ته هم که څوک یو ناروغ ولري، عاجل ناروغ چې درملنه یې دلته نه شي کېدلی، هغه هم په ډېر وخت سره رسېږي. او دغه راز د میوو په انتقال کې دا چې زابل زراعتي ولایت د میوو انتقال هم وخت نیسي او نور ترافیکی حوادث چې کیږي او خپل ترافیکی پیښې د دلی لار د خرابوالي واجب ده. د کابل کندهار لوی لار چې ډیره مهمه لار هم ده، ډیره خراب شوی ده، بيخي تخریب شوی ده او د ولسوالۍ لارې خلا بیا هم پار سره. د کابل کندهار په لوی لار کې په دې ورسته کې د دې د ترمیم لپاره یا بیا رغبن لپاره ځینې فعالیتونه شروع شوی دي، خو زه چې وضعیت ته ګورم یا دغه د دې کار ته په هیڅ صورت دا بسنه نه کوي، ځکه یوازې په کندهار کلات لوی لار باندې دوه پلونه بیرته ترمیم شوي دي چې هغوی ډېر کار ته اړتیا نه لرله او هغه امکانات چې د زابل د ټولګټو چارو ریاست لرل هغوی ترمیم کړي دي بیرته. او عموم کې دغه په لاره باندې داسې جری یا جرونه ایستل شوي وو چې دا د موټرو زیات وزن لرونکي موټرو باندې تللي وو او لاره د وړو موټرو د استفادې څخه بېخي وتلې وه او غټ موټر هم په ډېرو ستونزو کې به ورباندې تېرېدل. دا چې بار بم ډېر وو، کله کله به همدلته موټر چپه کېدو او ځینې واقعات موږ لرلم. په دغه اړه څو ځلې موږ خپله هم راپور نه جوړ کړي دي په رسنیو کې او موږ غوښتنه هم کړې ده. اوس مهم دغه غوښتنه ده چې د دې لارې بیا رغونې ته پاملرنه وشي او په اساسي شکل ورغول شي، سم شکل باندې ورغول شي. وسنۍ ترمیم چې دا هغه د ولایت په کچه اړه امکانات په لاره چول شوی دي، تر هغه د پورې دغه لار اسانه کوي، دغه لار یو څه او ارسوي دغه جرونه ایستل شوی دي، دغه کوم خیر یا دمبر چې جرونه یې جوړ کړی واغه تراشل شوی دا بیرته ور باندې زمبر شوی دا. خو زه فکر کوم دا د لنګ وخت لپاره که د سوندې حل یو غنو پراتنه کې چې بیرته سوندې جوړي، بیا چې په دنګړي توګه ورشتنه وستي که تاسو د دوه کلونو وچپلې وي او ورستونه کوسی ز فکر کوم چې دا لار به بیرته لستون سره مخی دی. دغه برخه ته توجه وکړ او د ولسوالیو لارې چې دی، د ولسوالیو لارې هم تر ډیره پورې نه دی رغول شوی. حتی متاسفانه باید وایو چې په 13 شلو کلونو کې په دومره امکاناتو کې په مرکز کلات کې هم په شار کې داخل د کوڅې لرو چې هغه پخې نه دی خامدي. زما هیله ده چې د ټولګټو چارو وزارت او د ټولګټو چارو ریاست د خپل وزارت په مقام پام لري دغه برخه ته پام لرنو وکړي.
مولوی صاحب، د اوریدونکو څرګندونې مهم وو اوریدئ. خصوصا د مخابراتي شبکې په برخه کې په دې اړه خبري وکړي چې دوی وای په ټول سوالوي کې دا شبکې غیر فعال دي یا کم فعال دي. زمنا دې شاغلي عمرې د خبرو په ارتباط نظر څرګند کړي. مهرباني.
زابل ولایت په تیرو شلو کلونو کې هیڅ خدمات نه لري په تیرو کې په مخابراتي برخه کې. نو په ډیرو ولسوالیو کې یا مخابراتي شبکې شته نه یا کشته هغه ډېر کمزوري دي. زابل ولایت په داسې ولایت کې چې دلته شکلي وچکالي نو خلک بیکاره کېږي. ځینې خلک ګاونډي هېوادونو ته د دې ولایت ځوانان د زیاده کار لپاره دی له کورنیو سره ځکه کېږي. هغه په داسې کورونا درو چې په میاشتو میاشتو له کورونا سره اړیکه نه کله چې د کورونا کومغړی بازار ته ځي بیا ټلیفوني اړیکه ورسره ده. په داسې ډول د مخابرات ریاست تر ولر لمش نه شریک کړي د مخابرات ریاست تر روان کال کې پلان لري چې ټول لورو پروتو سیمو او ولسوالیو ته د مخابرات شبکې او انټرنټونه وغځي. هلته دا انټرنټونه فعال کړي
او د لارو په برخه کې څه وایست؟
لارې رښتیا هم خراب دي. زابل ولایت د کندهار او کابل په لور لارې پروت ولایت دی. په چیرې دغه د زابل د ساحې برخه رښتیا هم ډېره خراب ده. د زابل غاړي یو څه داسې کار چې د اسلامي امریکې په یوه وختونه کې دلته یو شو نو هغه هم د لارې لپاره کار کوي. د لارې د اساسي جوړېدو لپاره اسلامي امارات د ټولګټو چارو وزارت د رېون امر کړی د شلار به له هرات څخه د تشکیل پورې په اساسي ډول جوړیږي. تر اوسه کې د غوي کار پیل شوی نه دی. د روان کار پیل شوی نه کیږي. نو له دې پرته د دې لارې چې کوم ځینې کارونه د زابل ولایت اړوند ځینې کارونه سیږي لکه د لارې کې سړک کې کدي جوړ شي له کومري صاحب شوی د ضرورت تراش سره هغه ملي شي دي دا غشي د خپلنا جوړ شوی دی په دې باندې لار باندې او دا غشي بل فل د ارغنداب طرف ته شوی دی. هغه د کابل کندهار لار نه خپل خپل جوړ شوی دی. دا هم کاه نه دی په راتلون کې اسلامي امارات پلان لري چې د غلو لار په اساسي ډول له هرات څخه بل فل جوړ.
بله ډیر زیاته مننه عمر صاحب. اوس ستاسو خبرو تر اوسه
یو موضوع دی. یو نفر موضوع ده چې په شهر کې چې دغه د اسلامي امارات وختونه دي اکثریت یونیفرم نه لري او د یونیفرم څخه استفاده نه کوي. بل خبره د مسلکي کسانو د استخدام ده په لوړه کچه کې د ریاستونو په برخه کې دي که د ځینو امریتونو په برخه کې دي. موږ هیله لرو چې اسلامي امارات دغه برخه ته توجه وکړي، نه یوازې زابل په کچه بلکې افغانستان په کچه د مسلکي کسانو استخدام ته پاملرنه وکړي. هغه کسان چې په کوم برخه کې توجه لري، ظرفیت لري، تجربه لري، په هغه برخه کې وګمارل شي. بل برخه د مرست د ویښتا نړیوالې مرستې راځي او بهرنۍ مرستې دي د سوي دي او د زما هیله دا ده چې د دې مرستو له هم شم مدیریت وتی. زه فکر کوم چې چیرته دا مرستې په همدې شکل چې راځي نغدي او د خوراکي توکو دغه توزیع کیږي خلکو ته ورکول کیږي، دا یو ډول پراتلونکي کې نورې ستونزې رامنځته کولی شي. خلک بیکاره او لټه مو.
ډیره زیاته مننه. د زابل د اطلاعاتو کلتور رئیس مولوي رحمت الله حماد نیازی او د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې غړی او ژورنالیست عصمت الله عمری چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل، تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړلو. زموږ له مېلمنو څخه مو پوښتنه وکړه.
پندکھنم بخما دین کړم په خا